و نگهدار.
دی یو استودیو غرمنی خبری خپرونه.
دولس بجی شوی. احمد چی بریم دا صدی رادیو د دې سات په خپرونه کې ستاسو کوربه تخنیکی چاري میر احمد ساپی مختوری. السلام علیکم. د افغانستان حکومت د سیګار هغه راپور رد کړ چې نن سهار ازادي راډیو خپور کړ او پکې راغلي دي چې د افغانستان حکومت شای د سولې لټینګېدو وروسته د نړیوالو لمرستو پرته دوام ونه کړي. مخکې تر دې چې نور مطالب تاسو ته معرفي کړم، خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
نمړې د زینو خبرونو سرچکی. د افغانستان دفاع وزارت وایي د افغانستان په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژلي دي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل شوی او د جمعې په ورځ د روسیې د کورل ټاپوګانو ته نږدې د رشتر په کچه 6.1 زلزله شوې ده. بشپړه خبرونه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په تیرو 24 ساعتونو کې د افغانستان په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژلي او شپږ نور یې ټپیان کړي دي. د دفاع وزارت نن سهار په یو خبر پاڼه کې ویلي دا عملیات د هوایي ځواکونو په ملاتړ د کونر، ننګرهار، پکتیکا، غزنی، بادغیس، فرا، بغلان او هلمند په ولایتونو کې سوي دي. دفاع وزارت په دې عملیاتو کې خپل لوري ته د 50 سرتیرو وژل کېدن منلي دي او زیاته کړې ده چې د کونړ، ننګرهار، غزنی، بادغیس، فرا او بغلان په ولایتونو کې پوځي عملیات په بریالیتوب پرمخ ځي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل شوی او سیل ګڼ استوګن ځایونه تخریب کړي دي. تر دې مخکې راپور ویل چې هرات ښار ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه کوچنیان مړه شوي دي. د هرات د والي ویاند جیلانی فرهاد ازادي راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډېر زیانونه اړولي دي. د وای له بده مرغه دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو کوچنیانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د زیاتو مالي زیانونو لامل سوي دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو کوچنیانو په ګډون ټول څلور کسان مړه سوي دي. د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې له کبله دوه کوچنیان وژل سوي او د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته کسه ټپیان سوي دي. یوې سرچینې ازادي راډیو ته وویل چې دغه پیښه تېره ورځ ناوخته د شمټک په سیمه کې رامنځته سوې ده. د سرچینې د معلوماتو له مخې وژل سوي او ټپیان ټول د یوې کورنۍ غړي دي، خو دا یې نه دي ویلي چې د پیښه څرنګه رامنځته سوې ده. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان له هغو څرګندونو وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړېدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده، افغان حکومت ښاغلی مشل د سې شنبې په ورځ د سلا مشورو لپاره کابل ته راوغوښت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پریکړه وسوه چې افغان سفیر خپلې دندې ته ستون سي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي سبقت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل: دی وایي پاکستانیانو له خپل پخواني دریځ څخه پر شا سوي دي، نو ځکه په دې اړه له ډیرو بحثونو او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت دوام ته واستوو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبې په ورځ په یوه بیان کې وویل چې د صدر اعظم عمران خان خبرې غلطې تعبیر سوي وي. تاسو موږ غلا ازادي راډیو او ری او اسم یو څو بهرني خبرونه. د جمعې په ورځ د روسیې د کورل ټاپوګانو ته نږدې سیمې د رشتر په کچه 6.1 زلزله ولړزوله. د امریکا د جیولوژیکي سروې اداره وایي د دې زلزله مرکز د پار موشیر ټاپو د مرکز په ختیځ کې 270 کیلومتر لري او شدت یې د رشتر په کچه 6.1 بلل شوی دی. دا سیمه د روسیې په جنوب ختیځ کې د لری ختیځ په کام خطاکا ټاپو کې پرته ده. که څه هم د زلزلې ټکانونه په ګڼ میشته سیمه کې احساس سوي، خو دمګړۍ د مرګ ژوبلي او زیانونو راپور نه دی ورکړل سوی. د امریکا د ملي امنیت د ادارې یو پخوانی قراردادی د محرمو اسنادو غلا کول منلی دي. نوموړی دا اعتراف د محکمې سره په هغه توافق کې کړی چې شایي له مخې یې دې سړي ته د 9 کلونو بند سزا واورول سي. 45 کلن هارولد ټي مارټن د مارچ په 28مه د بالتیمور په یوې فدرالي محکمه کې پر ځان لګېدلې یو تورې ومانه. مارټن له یو شمېر خصوصي شرکتونو سره هم کار کړی او دا امنیتي تضمین یې درلود چې ډېرو پټو معلوماتو ته لاسرسی لري. نوموړی دوه کاله مخکې د هغه څه لپاره نیول سوی و چې ښایي په تاریخ کې د محرمو اسنادو لویه رسوایي وي. نوموړی له 2014 کال اګست څخه د امریکا د فدرالي ادارو په توقیف کې دی. د امریکا د فدرال تحقیقاتو ادارې یا اف بی آی ویلي کله چې په 2014 کال کې د دې سړي پر کور په بالتیمور کې چاپه ووهل سوه نو د اسنادو بستې او د 50 ټیرابایت په ظرفیت د برېښنایي اسنادو د زیرمه کولو وسایل یې ترلاسه کړل چې پکښې د محرمو اسنادو په شمول حکومتي اسناد راټول سوي وو. څارنوالانو ویلي د مارټین دې کار دښمنانو ته د امریکا د ډېرو پټو معلوماتو د رسوایي خطر رامنځته کړی وو. د خبرونو پای.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:59 په ټول افغانستان کې اوري. سیګار وایي په افغانستان کې د سولې تر ټینګېدو وروسته که نړیوال کومک ونه کړي افغان حکومت به سقوط وکړي. خو د اجرایه ریاست مرستیال ویاند ازادي راډیو ته وویل
تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
وړاندې د دې څرګندونو تفصیل درکوو. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر وایي چې سیل ځپلو سره به مرستې وشي.
تروریست کمیته چې جلسه دایره کلی ده تیمونه رو لیگل شوی ده چې اگه مشخص سروی ته یا تلفات و خسارات نتیجه معلوم کن.
در زمار آیا زمار حق پا پروگرام که مو ده مسئله چیرله
د ټاکنو ځنډیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په 9 د سرطان نسي کولی درې ټاکنې یا څلور ټاکنې یو ځای مدیریت کړي چې اوس درې ټاکنې سولې.
تر 2 بجې له ازادي راډیو یو شمېر نور مطالب هم اورېدلی شي. د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي چې د نړیوالې ټولنې د پخوانیو ژمنو له مخې د سولې له ټینګېدا وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویاند امید میسم نن په کابل کې ازادي راډیو ته وویل په دغه برخه کې د افغان حکومت او نړیوالو همکارانو ترمنځ واضح تعهدات او ژمنې موجودې دي. بلخوا سیګار وایي چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدو وروسته د نړیوالو له مالي مرستې پرته شایي دوام ونه کړي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادي راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان د حکومت اجرایه ریاست وایي چې افغانان یو تلپاتې او با عزته سولې ته نږدې سوي او له سولې وروسته به هم له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې همکاري دوام پیدا کړي. د اجرایه ریاست مرستیال ویان امید میسم د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل له نړیوالې ټولنې سره په دې برخه کې واضح تړونونه او تعهدات شتون لري.
د افغانستان او د نړیوال همکارانو ترمنځ واضح تعهد شتون لري. تر هغه وخت چې موږ نیازمن یو زمون نړیوال همکاران د افغانستان د دولت او د افغانستان د حکومت تر څنګ ولاړ دي. موږ هیله من یو چې سولم په افغانستان کې راځي، واقعي با عزت او پایدار سول. تر هغه وخت چې موږ ضرورت لرو، نیاز لرو، د نړیوال همکارانو مرسته بیا هم دوام وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړي سر مفتش په یو نوي راپور کې خبرداری ورکړی چې افغان حکومت د سولې له ټینګېدا وروسته د نړیوالو له مالي مرستو پرته ښایي دوام ونه کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته ښایي 3 لک افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه ورته ونه رسیږي د افغانستان ثبات له جدي ګواښ سره مخ کړي. د نړیوالو چارو افغان کارپوهانو په باور د سیګار له دغه خبرداري نه هدف افغانستان ته د نړیوالو پام راګرځول او له دغه هیواد سره د نویو مرستو راجلبول دي. د دغو کارپوهانو له ډلې خالد سادات وای
طالبان د سولې برخه ګرځي او د نظام برخه ګرځي بېل شکه چې په دې کې ملګري ملتونه خصوصا د نړۍ لوی هیوادونه امریکا او په سیمه ییز هیوادونه دوی به د افغانستان د مسایلو لپاره د یو ماموریت نوی ماموریت په توګه وګوري دغه نوی ماموریت په خپلو مرستو باندې ودري خپل نړیواله ټولنه باید متوجه شي تر څو د افغانستان د ماموریت لپاره یو نوی رنګ ورکړي او دغه نوی رنګ باید د مرستو او د بسپن په سر باندې وي بېل شکه که د افغانستان څخه خارجي کومکونه کم شي خارجي مرستې کمې شي او یا ودرېږي د نظامي پرمختګ یا خپله د نظام د څنګه لپاره به ډېر سوالونه او ډېر مشکلات را ایجاد شي او دا یو حقیقت دی.
د ښاغلي سادات په خبره د نړیوالو اصولو له مخې کله چې کوم هیواد له جګړې راووځي او د سولې خوا ته ځي نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه ملګري ملتونه او د سولې نړیوال سازمانونه مجبور دي چې له اړوند هیواد سره د مرستو او عادي ژوند ته د راګرځولو یو نوی ماموریت پیل کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسولین وایي
په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په کابل مزار شریف هرات لشکرګاه کندهار کلات خوست گردیز جلال آباد اسد آباد پارون پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیول شي. د افغانستان په یو شمېر شمال لویدیځو او جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سیلابونو له امله د سر او مال د زیان دا وشتو ویره لا هم شته. له څو اونیو راهیسې د افغانستان په 14 ولایتونو کې سیلونه راغلي دي. په افغانستان کې د سیلابونو له امله د خلکو د سر او مال د زیان ویره په داسې وخت کې زیاته شوې ده چې د ملګرو ملتو په وینا سیلابونو تر اوسه تر 1,200,000 ډېر افغانان مرستو ته اړ کړي دي. د پسرلي له پیلېدو سره په افغانستان کې هوا توده شوې ده چې له دې سره په غرونو کې د ژمي پر مهال د درنو واورو د ویلې کېدو له امله د سیلونو ویره په زیاتېدو ده. د افغانستان له طبیعي پیښو سره د مبارزې لپاره د دولت مرستیال وزیر محمد اسلم سیاس تر دې خبرونې لږ مخکې ازادي راډیو ته وویل
نیمروز دی، فارا دی او هرات دی. په دغه درې ولایتونو کې او بادغیس دی سیلابونه د یو تعدید دی او اضطراری کمیته پکې جلسه دایره کړې ده. تیمونه را لېږل شوی ده چې هغه مشخصه څاروي کوي او تلفات او خسارات نتیجې معلومه کړي.
د هرات د چارواکو په وینا په 1492 لمریز کال کې یعنې تیر کال په دغه ولایت کې 250 ملي متره باران ورېدلی دی. د هرات د چارواکو وینا په دغه ولایت کې پر بادسنګي غوریان سندجان او کوهسان کې تلفات اوشتي او په دې سیمو کې سیلونو تر زرو ډیر کورونه اغیزمن کړي دي. د اسوسییټډ پریس اژانس د معلوماتو له مخې تر اوسه د بارانونو له امله بهیدلو سیلابونو درش پیته تنه په افغانستان کې وژلي دي. په بلخ، فاریاب، فراه، هلمند او کندهار کې هم سیلونو خلکو ته د سر او مال زیان اړولی دی. د دغو ولایتونو په لرې پرتو سیمو کې د ناامنیو له امله د مرستو رسول هم سخت دي او په ځینو مواردو کې ممکنه نه دي. نن له 2 تر 3 بجو ولایت په ولایت پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. د کندهار والی مو په دې خپرونه کې میلمه دی. تاسو کولی شئ چې له هغه د نورو موضوعاتو تر څنګ د سیلونو په ارتباط پوښتنې وکړئ. که ستاسو په سیمه کې سیل راغلی وي کیدای شي چې د ازادي راډیو له لارې په مستقیم ډول تاسو والی مخاطب کړئ او د خپلو خلکو لپاره مرسته ترې وخورئ. د خوست ولایت مقام په ودانۍ کې د اطلاعاتو او رسنیو همدارنګه د توحید او تعقیب مرکزونه پرانستل شول. د دې ترڅنګ د خوست ولایت مقام ودانۍ چې پخوا د پوره استفادې وړ نه وه په نویو او عصري تجهیزاتو او وسایلو سمباله او په اساسي ډول ورغول شوه. د خوست چارواکي وایي په دې سره به حکومتي ادارې دا وړتیا پیدا کړي چې د خلکو غوښتنو ته رسیدنه وکړي. تفصیل له خوست د نجیب الله خیل په راپور کې.
د خوست چارواکي وایي په چټکۍ باندې د خلکو د کارونو د خلاصولو لپاره په حکومتي ادارو کې یو شمېر نوي اسانتیاوې برابرې کړي دي. دوی وایي تر دې وروسته به خلک اړ نه وي چې د ځینو وړو کارونو لپاره څو ورځې انتظار وباسي او د کارونو اجرایي په ځان ترسره شي. چارواکو یاد سرګندونې د پنځمه پورز پر نویو او عصري اداري وسایلو پر مختللې ټکنالوژي او نورو کاری لوازمو باندې د ولایت مقام د ادارو او ریاستونو د سمبالغ او په دې ودانۍ کې د رسنیو د مرکز او توحید او تعقیب د مرکز په پرانیسته کې وکړي. خوست والی محمد حلیم فدایی د آزادۍ رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې په خوا په خپل والی او نورو مامورینو د ښه کاري چاپېریال د نشتون له امله کومې ستونزې محسوسولې وویل؟
زیات دا چې په ولس یې تاثیر ډېر منفي و. ولس به سرګردانه په والي پسې ګرځېده چې اوس والي په کومه ودانۍ کې دی، کله به ښار کې مېلمستون کې ناست، کله په اقامتګاه کې، کله بیا دلته یو دفتر کې. اوس د ولس ټول مشکلات په همدغه یوه ودانۍ دلته حلي.
د خوست د ښځو چارو رئیسه ملالۍ ولي وایي ښه حکومتولي او د خلکو ستونزو ته په لږ وخت کې رسېدنه د خلکو ذهنیت هم د حکومت په اړه مثبت لوري ته بیایي.
دا رقم کاری چاپیریال اصلا ذهنن ډیر ښه تاثیر اچوي د کارمندانو په ذهنونو باندې. په ټولنه کې ډیر مهم رول لري د مراجعینو د جلب جذب برخه کې او هم د کارمندانو د ښه کاری چاپیریال په برخه کې.
د خوست ولایتي شورا غړي هم وایي چې په ادارو کې پخوا د خلکو کارونه په هغه اندازه ژر نه خلاصېدل چې هغوی یې غوښتنه لرله. د ولایتي شورا مرستیال امیرالله از رسوان وویل
واقعیت خو داده چې دا ډول یو منظم سیستم کاری سیستم موجود نه و، نو خلق واقعیتا چې د دغه خپلو ستونزو د حل لپاره په دا ډول لکه د اوسنی نظم چې ارمانځته کېږي ارمانڅه شو دا ډول موجود نه و، نو طبیعي ده چې ولسونه او خلک د ستونزو سره مخ.
بلخوا د خوست مدني فعالان او رونندي هم په دې نظر دي چې حکومتي ادارې باید فعالیت او وسایلو له نظره د اوسني اثر په تجهیزاتو سمبال وي. د پوهنتون استاد فیض محمد عاطف د ټولو حکومتي ادارو له مسؤلینو غواړي چې په ورته توګه خپل ادارې سمبالي او خپل کاري ظرفیتونه د خلکو له توقعاتو سره سم عیار کړي.
د اوس اقدامات کوم دي؟ دا بالکل سل په سل کې مثبت او د نورو ادارو بنه هم د غوښتنه لرو چې دوی خپل هم په خپل اداراتو کې هم دغه خلکو ته سمتیا ورولي چې خلک په خپل وخت سره خپل مشکلات په اسانۍ سره حل کړي.
یاد دي وی کسه هم په وروستیو کلونو کې په خوست کې ډیری حکومتي ادارو ته ودانۍ جوړې شوي او یاد ادارې تر یوې اندازې د وسایلو له اړخه هم سمبالي شوي، خو بیا هم له هغو وسایلو او امکاناتو نیمګړي دي چې په اوسني وخت کې اړتیا موجوده.
ویوا لا لیبرتاد،
او سر با خوی کردستان.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم. دفراندوم
شورست
لا ازادی راڑی و سروسی او ترنور و زرد افغانستان سیمی او نڑی لحالات و خبر شد.
د امریکا د متحد ایالاتونو یو چارواکی په آسیا کې ده چې پر ایران د فشار زیاتولو پر لارو چارو له بیلابیلو هیوادونو سره بحثونه وکړي. امریکا تیره اونۍ هم پر 15 اشخاصو او کمپنیو چې د ایران سپاهي پاسداران انقلاب ځواک او دفاع وزارت ته د څه باندې $1 میلیارد په انتقال کې دخیل ګڼل شوي وو تازه بندیزونه اعلان کړل. سالی محمد سالی دا موضوع تعقیب کړی ده، په سټوډیو کې را سره ده. سالی صاحب، د امریکا د حکومت کوم چارواکي دا څرګندونه کړې دي؟
بل ډیر مننه. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل منډل کرنن جمعه په سنگاپور کې ویل چې راتلونکي اونۍ به د ماليزیا، سنگاپور او هندستان له چارواکو سره په غونډه کې په دې اړه بحثونه وکړي. منډل کر ویلي چې دا ډیره مهمه ده، دغه هیوادونه بیلابیل لیدلوري او دریځونه لري چې د ایران رژیم د تیلو د انتقالاتو په برخه کې د نړیوالې ټولنې د خطا ایستلو لپاره کاروي. د امریکا حکومت صفر ته د ایران د تیلو د صادراتو درسولو هدف ټاکلې ده چې له واردونکو څخه غواړي یا د ایران د تیلو رانیول کم کړي یا به د امریکا له بندیزونو سره مخامخ شي. امریکا ځینې هیوادونه له خپلو بندیزونو څخه د لنډې مودې لپاره معاف کړي چې دغه هیوادونه کولی سي له ایران څخه د انرژي رانیولو ته ادامه ورکړي. البته د دې کار هدف دا شول سوی چې دغه هیوادونه اقتصاد زیانمن نسی. د تروریزم او مالی استخباراتو په چارو کې د امریکا د خزانه وزارت مرستیال سیګل منډل کرویلی چې دا سفر پر ایران زموږ لخوا د اضافي فشارونو تر راوستلو وروسته کیږي. هغه ویلی چې تیره اونۍ مو هم د اټومي ساينس پوهانو او ادارو په وړاندې اقدامات کړي چې د غرض د نورو کلیدي پرسنلونو په وړاندې هم اقدامات سیوي چې د ایران له رژیم سره په تیر وخت کې د اټومي وسلو په معامله کې د دې خبره چې شریکو.
بله سالی صاحب، امریکا تیره اونۍ پر ایران د یو لړ اقداماتو اعلان کړی وو، کاوریدونکو ته په دې اړه معلومات وړاندې کړئ.
بلې، هغه چې تاسو یادونه وکړه، واشنگټن تیره سیشن به اعلان وکړي چې یوه پراخه شبکه یې شنډه کړي چې د ایران سپای پاسداران انقلاب ځواک او د ایران دفاع وزارت تر یو میلیارد ډالرو زیاتې پیسې انتقال کړي دي. چارواکو دا کار په ایران د امریکا له لګول شویو بندیزونو سره په ټکر کې بللی دی. د امریکا حکومت پر 15 اشخاصو او کمپنیو تازه بندیزونه اعلان کړل چې د دې شبکې برخه ګڼل شوي دي. په دې شبکه کې په ایران، متحده عرب اماراتو او ترکیه کې ډېره فرعي کمپنۍ هم شامل دي. میرمن مندل کرچې د سنگاپور د مرکزی بانک له چارواکو سره هم نن کتلی وای چې غواړي سبا شنبه د سنگاپور له کورونای چارو، مالی او سوداګری وزیرانو سره وګوري. میرمن مندل کر تر دې مخکې اروپایي متحدانو ته له ایران سره د تجارت په باب خبرداري ورکړې وو. د ځنګړي هدف لپاره کارول کېدونکو موټرو په اړه هم خبرداري ورکړې وو چې له تهران سره د تجارت اجازه ورکول شوی دی، خو دا کار د امریکا له بندیزونو سره په ټکر کې بلل شوی دی. د امریکا حکومت د هغه څه په وړاندې چې په منځني ختیځ کې د تهران ناوړه فعالیتونه بلل شوي جدي دریځ خپل کړی دی. ویل شوي چې ایران له افراطي تاوتریخوالي ملاتړ کړی، د بالستیک او اټومي وسلو ازموینې ته ادامه ورکړې ده او د سوریې د ولسمشر بشر الاسد ملاتړ یې کړی دی. خو ایران د ټوریزم د مالی ملاتړ تورونه رد کړي او وایي چې اټومي پروګرام یې غیر نظامي اهداف لري. د یادونه وړ ده چې ولسمشر ټرمپ تیر کال د 2015 د کال اټومي تړون څخه د وتلو او پر ایران د بندیزونو د بیا لګولو اعلان وکړ. شي برسې
مننه سالی صاحب، و موریدل چې د امریکا متحده ایالاتونو هڅې پیل کړي دي چې مالیزیا، سنگاپور او هند وهڅوي چې پر ایران د تیلو د پلورلو باندې لاس ونیسي او له دغو نه تیل وانخلي. البته د راپورونو له مخې هند یو له هغو هیوادو څخه دی چې له ایرانه ډیر زیات تیل اخلي. ازادي راډیو په منځني سپد 12.9 په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو شهرونو کې زموږ پرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې د زما رائے زما حق پروګرام لرو. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړل شوی ده چې ولې د افغانستان د جمهوري ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره شاتل ویدلې دي، آیا دا سمه پریکړه ده، ستونزې یې څه دي او ګټه په څه کې ده؟ په تفصیل به دا د زما رائے زما حق په پروګرام کې واوري. د مونتینګرو د فوټبال ملي ټیم بشای په دې خاطر جریمه یا لکوسو سره لراتونکو لوبې محروم شي چې ویل کیږي د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم په جنو تور پوستو لوبغاړو یې ملنډي وهلې دي. ل مونتینګرو سره تیر دوشنبې د لوبې پر مهال د انګلستان جنو لوبغاړو شکایت کړی وو چې په تور پوستو لوبغاړو باندې خلکو ملنډي وهلې او تعصب ورسره کړی دی. د مونتینګرو د سپورت وزیر نیکولا یانوویچ ویلي که چا کومه ناسمه خبره کړې وي د یې په کلکه غندي. په دې اړه نور تفصیل د سفیولا ستانکزی په راپور کې.
د 2000 کال د اروپایي ملتونو د فوټبال جام سیالیو په غوراوي دور کې د انګلستان او مونتینګرو ترمنځ تر شوې لوبي وروسته ځینې لانجې رامنځته شوې. د انګلستان د فوټبال ملي ټیم که څه هم 15-1 کوربه مونتینګرو ماته کړه، خو د رپورټونو په اساس د بالکان حوزې په دغه هیواد کې د انګلستان له تور پوستو لوبغاړو سره تعصبي چلند شوی.
It's Raheem Sterling, it's 5 for England, an inevitable goal.
د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم غړي رحیم سترلینګ تر ګول وروسته خپل غوګونه کلک نیولی وو او وروسته یې وویل د دې لپاره یې غوګونه پټ کړي وو چې نجات پالونکي غوګونه وانوري. که څه هم د مونتینګرو د فوټبال ملي ټیم روزونکي لیوبي سات ماکویچ او نورو چارواکو له لوبي وروسته په انګلستاني لوبغاړو د ملانډو او توکم پالونکو غوګونو خبره رد کړه، خو دغه هیواد د فوټبال فدراسیون نن چهارشنبه وویل د اروپا د فوټبال فدراسیون یا یوئفا ځینې ډیسپلیني کارونه پیل کړي. خای په دې اساس مونتینګرو راتلونکي جون میاشت له کوزوو سره له لوبینه یا قسمن یا هم په بشپړه توګه محروم شي. د مونتینګرو د سپورت او ځوانانو وزیر نیکولا یانوویچ پرون ویل د انګلستان او مونتینګرو د ملي ټیمونو لوبه د غنو هیوادوالو په خورا لیوالتیا وکتله، خو اوس د شوې دی پیخي د لویولو هڅې روانې دي. هغه ویل کچا ناسم غګونه کړی وی د غندی
اكو ګروپا پوهیدنه زایستا پوسله نډولیچنه پورو
کچیرته کومې ډلې خلکو ناسم غګونه کړی وی زید حکومت او د سپورت او ځوانانو وزارت پاس یوازیتوب شدیدن غندم. دیو پخوانی ورزشکار او اوس د سپورت او ځوانانو د وزیر په توګه بهرنیو ادباو ته دا هم وایم چې زموږ په هیواد کې به توکم پالنه، قوم پالنه او افراطي وطن پالنه ځای ونه لري. اخو د انګلستان د فوټبال د ملي ټیم مدیر ګاریت ساوتګیټ په یو خبري کانفرنس کې وویل چې له شک پرته داسې یو کار شوی او دا کار د منلو نه دی. که څه هم کله کله نژاد پالنه او افراطي ملیت پالنه په ورزشونو کې لیدل کیږي، خو ورزشي ادارې د دغو چلندونو په وړاندې تل قاطع اقدامات کوي او ځینې وخت د دې کار عاملین له لوبو د تل لپاره محروموي.
د ازادي رادیو تصویري خبرونه.
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویري خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوی په ټول افغانستان کې اوري. نن له دوو بجو تر درو بجو پورې ولایت په ولایت پروګرام لرو. دا پروګرام کندهار ته ځانګړی شوی دی. د کندهار والی مو په دې خپرونه کې میلمه دی، حیات الله حیات، چې تقریبا تازه په کندهار کې کار پیل کړی دی. له خلکو سره د رسنیو له لارې تر دې مخکې ځینې ژمنې هم کړې دي. تاسو کولی شئ چې په دې خپرونه کې د ټلیفون له لارې برخه واخلئ. د ټلیفون شمیرې به د خپرونې په ترڅ کې تاسو اعلان کړو. دغه اوس هم که تاسو چیرته قلم او کاغذ لري او یا یې په موبایل کې لیکئ، د ټلیفون شمیرې به زه تاسو ورو ورو ووایم. زموږ کورنۍ شمیرې د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 555. دا شمیرې تکراروم، کورنۍ شمیرې مو د 0909 203 1540، بل شمیره د 0908 202 555. په امریکا کې بې چلوونکي بسونه چلی شي. څه رقم؟ تفصیل له اسمت څاروان.
له ام آی ټی پوهنتون سره یوې اړوندې کمپنۍ بې چلوونکي مینی بسونه یا ویګنونه جوړ کړي او په لنډ وخت کې به په نیویارک او کالیفورنیا کې ورڅخه کار واخیستل شي. دا مینی بسونه به چې اپټیمس راید نومیږي، په لومړي پړاو کې د یوه صنعتي او تحقیقاتي پارک کارکوونکي د کار ځای ته رسوي. په دغه پارک کې چې 2 هکتاره لوی دی، ټولټال 900 تنه کار کوي. تر دې مخکې له بې چلوونکو بسونو څخه په سویډن، سنگاپور او فنلند کې کار اخیستل شوی و. د ام آی ټی پوهنتون مینی بسونه به د سش کال په دوبي یا د کال په دوهم فصل کې رسمن کار پیل کړي. له دې مینی بسونو څخه به د غراس د نیویارک او کالیفورنیا په یو شمیر ښارونو کې د سپرلیو د وړلو راوړلو لپاره کار واخیستل شي. ټاکل شوی دی چې اپټیمس رایډ مینی بسونه په کالیفورنیا ایالت کې د املاکو د معاملو یو شمیر ادارې واخلي، چې د هغو په وسیله د کورونو او اپارتمانونو پیرودونکي کورونو او اپارتمانونو ته ورسوي. ویل کېږي چې په دغو مینی بسونو کې له 4 تر 6 کسان ځایی شي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
محمد قاسم ځواک له هلمند پر استولې سمس کې لیکلي دي. په هلمند کې د شاروالي لخوا 4500 نیالګي کښېنول سوي دي او شاریان او شاروالي باید په ګډه سره د دې ساتنه وکړي. د نیالونو د کښېنولو په برخه کې عبدالرحمن له کابل لیکلي دي. حکومت او یو شمیر نورو مؤسسو نیالونه کښېنولي دي، خو په تیرو کلونو کې خلکو دې ته ډېره کمه پاملرنه کړې ده. البته د ده په وینا تیر کال بیا هم شو، خو تر هغه پخوا به خلکو دې ته پاملرنه نه کوله. امید له پروانه پر استولې سمس کې لیکلي دي. په پروان کې د پسرلي له رسېدو سره په امید له پروانه لیکلی دی. په پروان کې د پسرلي له را رسېدو سره اوس بیا خلکو میلو ته رامخه کړې ده او له کابله د جمعې په ورځ باندې ډېر موټر را روان وي او میلې کوي. عبدالواحد مدقق له لوګره په راستولې SMS کې لیکلي دي، د برق پایې راغلی دي خو برق درک نه لري، چارواکي باید دې ته توجه وکړي. البته د لیکلي دي زمانو یې هټ کړی دی چې توجه ورته وکړي. زه به ستا SMS ته توجه وکړم او حکومت به هیله ده چې دې موضوع ته توجه وکړي. عبدالعزیز د زابل شمال زو ولسوالی لیکلی دی د امریکا او طالبانو خبرو ته خوشبینه یو باید هر اقدام وروسته له هغه ترسره شي چې افغان ولس او حکومت ورته لبیک ووایي. زبیر پر استولې سمس کې لیکلی دی د طالبانو او امریکا خبرو ته خوشبینه یو خو دا خبرې به هغه وخت نتیجه ورکړي چې طالبان د افغانستان د حکومت له چارواکو سره خبرو ته حاضر شي. محب الله قلمیار له میوند ولسوالي پر استولې سمس کې سیلونو ته اشاره کړې ده او د لیکلی سره خلکو سره مرسته وشوه خو ځینې خلک کورونه هم نه لري. البته دا سمس ډیر سم نه لوستل کیږي. حیات الله وحدت له غزنی لیکلي خدای دې وکړي چې په افغانستان کې سوله راشي او سوله کې ټول افغانان هوسا ژوند وکړي. د پکتیا له ځاځي اریوبه فضل کریم درویش لیکي باید د شپې عملیاتو پر مهال د ملکي خلکو سره او مال ته جدي پاملرنه وشي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دوه لشپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسدآباد، پارون او پل علم ښارونو کې د ازادي راډیو خپرونې د اف ام په 3.5 اوریدل شي. دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه له ملالۍ بشیر څخه.
د افغانستان دفاع وزارت وایي په څو ولایتونو کې د جلا جلا عملیاتو په ترڅ کې شپږ وسلوال مخالفان وژل سوي او شپږ نور ټپیان سوي دي. په بلخ ولایت کې د سیل له کبله یو کس وژل سوي او ګڼ استوګنځایونه تخریب سوي دي. د لغمان ولایت پالیشنګ ولسوالۍ کې د هوان مرمۍ د چاودنې په پیښه کې دوه کوچنیان وژل سوي او د ښځو او کوچنیانو په ګډون اته تنه ټپیان سوي دي. ټاکل سوي چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشال بیرته اسلام آباد ته ستون سي. د جمعې په ورځ د روسیې کورل ټاپوګانو ته نږدې سیمې د ریشتر په کچه 6.1 زلزلې ولرزولې. د امریکا د ملي امنیت ادارې یو پخوانی قراردادي د محرمو اسنادو د غلا کولو په قضیه منلې ده او دا اعتراف د محکمې سره په هغه توافق کې کړی چې شایل مخې دې سړي ته د 9 کلونو بند سزا ورکړل سي. او د امریکا د بندیزونو یو لوړ پوړی چارواکي په آسیا کې ده او هلته پر ایران د فشار د زیاتولو هڅې کوي.
ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاسه ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د زما رائے زما حق په پروګرام کې اوریدل شي. دغه پروګرام انتخابات ولې د دریم ځل لپاره وځندېدل او ایا د جمهوری ریاست د جنو کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه دي؟ په دې اړه تفصیل د زما رائے زما حق په پروګرام کې د پروګرام رحمت الله افغان وړاندې کوي.
زما رائے زما حق خباتو په اړه د ازادۍ رادیو ځانګړې خبرونه.
د افغانستان د جمهوری ریاست د راتلونکو انتخاباتو په اړه د ازادۍ رادیو زما رایا زما حق ځانګړې خبرونه ته مو زه رحمت الله افغان هرکلی کوم. په دغه نیم ساعت خبرونه کې اوري چې ولې د جمهوری ریاست انتخابات د دریم ځل لپاره شاته ولوېدل او آیا د جمهوری ریاست د ځینو کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه دي کنه؟ خو له هر څه وړاندې راپور د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه اندېښنې مناسبې نه ګڼي چې ویل کېږي انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه کمیسیون د بیان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل تر هغې چې د ولسمشریزو کاندیدانو وروستی لیست اعلان شوی نه وي دوی احتمالي کاندیدان دي او څرګندونې کمپاین نه ګڼل کېږي. په ورته وخت کې د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ فیفا وایي ځینو انتخاباتي ټکټونو مخکې له وخته کمپاینونه اپیل کړي دي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې
انتخاباتي مسایلو پورې اړوند د ولسمشریزو انتخاباتي ټکټونو سرګندونو د انتخاباتو د سار بنسټونو اندېښمن کړي او دغه سرګندونې له وخته مخکې انتخاباتي کمپاین ګڼي. خو دغه اندېښنو پر وړاندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د ولسمشریزو احتمالي کاندیدانو یوه کړنه هم په کمپاین کې نه شمېرل کېږي. د دغه کمیسیون د ویان مرستیال ذبیح الله سادات ازادي راډیو ته وویل
تر هغه پورې چې وروستی او نهایي لیست نه وي خپور شوی تر هغې پورې دوی له موږ سره احتمالي نوماندان دي، نو تر هغې پورې د دوی هیڅ کړنه کمپاین نه حسابېږي.
په دې وروستیو کې ولسمشریزو انتخاباتو ته یو شمېر کاندیدانو د بېلابېلو موضوعګانو په تېره د سولې اړوند ناستو کې د انتخاباتو د دغه پروسې پر شفافیت خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشریزو ټاکنو ته 18 کسانو ځانونه کاندید کړي دي. بلخوا د افغانستان د آزاد او عادلانه انتخاباتو د سار بنسټ فیفا مسؤلین وایي دغه انتخاباتي ټیکټونه د سولې له پروسې نه د یوې وسیلې په توګه کار اخلي او مخکې له وخته یې کمپاینونه پیل کړي دي. د دغه بنسټ د پروګرامونو مسؤل محمد نعیم اصغری وایي
دیده میشه که دری او آخر بعضی از تکت های انتخاباتی
دوائی لیدلکی گی چه پده ورستیو که زین انتخاباتی تکتونه ده سوله لپروسه نه دیوی وسیلی پتو گکار رخلی و مخکل وقتی غیر قانونی کمپاینونه پیل کرده
آغاز کردن.
د دغه بنسټ مسؤلینو د انتخاباتو له خپلواک کمیسیون نه وغوښتل چې ډېر ژر د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج اعلان کړي او په دې اړه د خلکو اندېښنې ختمې کړي.
درنو اوریدونکو، راپور مو واورید. تر اوس هم د جمهور ریاست د کاندیدانو وروستی لیست نه دی اعلان سوی، بل خو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د انتخاباتو نیټه شاته وغورځوله. دا چې ولې د انتخاباتو نیټه په وار وار شاته لویږي، عوامل یې څه دي؟ آیا د جمهور ریاست د کاندیدانو څرګندونې کمپاینونه بلل کیږي که نه؟ په دې اړه مبحث رابللی چې د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د ټیمویان قادر شاه، د افغانستان د آزادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ ویان، د مروه امینی میلمانه دي. دغه بحث ته مو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون مسؤلین هم رابللي وو، خو بحث ته څوک حاضر نه سول. د بحث کوربه زه رحمت الله افغان یم. مروه جانې، که په درته ووایي چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون د دریم ځل لپاره د جمهور ریاست د انتخاباتو نیټه وغځوله، تر شا څه لاملونه پراته دي؟
ډیره مننه. سلام تاسو ته، زموږ بحث کې حاضر میلمه ته او ټولو اوریدونکو ته. د ټاکنو ځنډیدل د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا چې دا اندېښنه موږ مخکې له مخکې ښودلې وه چې کمیسیون په نهویشتم د سرطان نسي کولی درې ټاکنې یا څلور ټاکنې یو ځای مدیریت کړي، چې اوس درې ټاکنې سولې. او دلایل مو هم له رسنیو سره شریک کړي وي، د بودیجې نشتون، له بلې خوا په قانون کې تعدیلات څه راغلي دي. ټول دغه ټاکنیزه پروسه باید الکترونیکی وي، د دې ترڅنګ د ولایتي شوراګانو سیستم ایم ڈی آر ته اړول، د دې ترڅنګ د کمیشنرانو مصروفیت په تیرو ټاکنو کې، دا ټول د دې لامل کېده چې ټاکنې باید وځنډیږي. همدغه عملونه د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون هم شریک کړل چې موږ نسو کولای په نوشتم د سرطان باندې د ټاکنې ترسره کړو. اندېښنه مو دا ده چې د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې له اجنډا څخه وتلي دي تر اوسه پورې. دا له تخنیکي اړخه یې که وګورو کمیسیون نسو ګرمولی، ځکه په ډېر حساس وخت کې دي. کمیسیون ته ډېر لوی مسؤلیت ورسپارل سوی ده. تر اوسه پورې په دې بوخت دي چې د تیرو ټاکنو هغه مسؤلیت دوی باید له خپل سره چپ کړي او غټې یوه د حل لاره پیدا کړي. نو تر اوسه په داخلي اصولو مصروفه دي. تر اوسه د بایومیټریک مسئلې موږ اندېښمن کړي یو، او اندېښنه له دې نه ده چې شپږم د میزان بیا نقص نه سي، ځکه کمیسیون وعده کړې وه چې یوه کمیټه چې جوړه کړې ده د ټاکنو د تقویم لپاره، داسې یو تقویم به جوړوي چې بیا د پروسې په لړ کې دا نقص نه سي لکه تیرو ټاکنو غوندې چې هر ځل به مخکې تلل، بیا چې دا کار نه کیږي له سره به تقویم نقص ده. ویلي چې دا آخر تقویم ده، مګم زه فکر کوم چې بیا د بودیجې نشتون او هغه اصلاحات چې نړیواله ټولنه شرط و د ټاکنو د بودیجې لپاره، کمیسیون د اصلاحاتو د راوستلو ظرفیت نه لري تر اوسه پورې.
قدرشه، له تا نه پوښتمه، په دریم ځل باندې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون دغه موده وغځوله، ظاهرا دوی وایي چې امنیت، همدارنګه د بودیجې نشتون، خو د تاسو له نظره، تاسو د ټیم له نظره، د دې ځنډیدلو تر شا کوم لاملونه پراته دي؟
که اول خو تاسو ته او ستاسو محترمې میلمنې ته او ټولو اوریدونکو ته سلام او احترام وړاندې کوم. ټاکنې همدا مهال د افغانستان پر تر ټولو مهم سیاسي، ټولنیز او یو څه حقوقي بحث باندې بدل شوې دي. د ټاکنو د ځنډیدو اصلي علت دا دی چې د حکومت په داخل کې ظرفیتونه د دې وړتیا نه لري چې ټاکنې مدیریت کړای شي. د ظرفیتونو تشریح تر اوسه پورې هم ولس ته نه ده ورکول شوي چې دا ظرفیتونه په کومه کچه کې دي او ولې د دې وړتیا پیدا نه شوه چې موږ او تاسو ټاکنې مدیریت کړو. زموږ او ستاسو د پارلماني ټاکنو څخه یو ډېره بده تجربه هم دا اوس په همه ذهنیتونو کې موجوده ده، او ونه شو کولای چې موږ د شفاف و عادلانه او ټولمنلو ټاکنو یو بهترینه بیلګه او یا هم پایله ولس ته وړاندې کړو. یو ادال عامل دی. بل دا دی چې د حکومت اراده د ټاکنو په رابطه باندې تر شک لاندې ده، تر ابهام لاندې ده، او ټاکنې د یو خاص مبهم او مرموز پلان پر اساس باندې تر هریزی کیږي او مخته ځي.
خو بهتر لږ د مرموز واضح کی، یعنی څه مطلب؟
دقیقا تاسو وګورئ یو باس چې مخکې په تخنیکی لحاظ باندې هم زموږ محترمې میلمنې په دې باندې باس درلودو چې هغه د بودیجې نشتون دی او هغه د بایومیټریک نه رانیولې بیا تر دا نوي سیستمونه او د څو انتخاباتو په یو ځای دایرېدل دا د سیاسي بهیرونو او یا د سیاسي احزابو وړاندیزونه او طرحې هم وې چې دوی د حکومت او کمیسیون د انتخاباتو ته ور وړاندې کړې وې. او مشکل هم دلته دی کله چې د انتخاباتو پروسه ځنډول کېږي کمیسیون د دې پر ځای چې ولس سره مشوره وکوي یا ولس ته وضاحت ورکړي او یا هم دا چې د سیاسي عذابو سره چې حق لري په دې رابطه باندې خپل نظرونه د دوی سره شریک کړي د پردې تر شا د حکومت سره په بحثونو او یا هم په دوه اړخیزو طرحو باندې ګډ کار کوي چې د هغې نه وروسته انتخابات ځنډول کېږي چې دا په خپله مرموز او ناواضح شوی حالت دی چې موږ باید ولس ته معلومات په دې رابطه باندې ورکول شوی وای زموږ ټول ولس ته چې متاسفانه تر اوسه پورې په دې باندې معلومات نه دي ورکول شوی. او دویمه خبره چې ډېره اساسي خبره ده اول ځل باندې داسې طرحه وړاندې شو چې څلور انتخابات دې په یو ځای باندې وشي کله چې زموږ محترم کمیسیون د یو شکلي ټاکنو یا د صرف د پارلماني ټاکنو یا د ولسي جرګې د ټاکنو د مدیریت وړتیا په دومره کچه کې نه لري نو تاوان چې نشي کولی چې څلور انتخابات هم په یو ځای باندې مدیریت کړي. دا د مهندسۍ هغه پلان دی چې یو ډېر تفصیل ته ضرورت لري. موږ تاسو په ډېر په یو ساده پیام سره دا رسولی شو چې څلور انتخابات په خپله د دې زمینه سازي کولی شي چې حالت متشنجه کې پروسې مختلطي کې او د په پایله کې د مهندسۍ دپاره اسانترینه کار یا اسانترینه اپشن او فرصت دوی دپاره په لاس ورشي.
درنو اوریدونکو دغه بحث هم د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون چارواکي همدارنګه ویندویان هم راغوښتي وو تر څو دوی په دې اړه باندې خپل خبرې څرګندونې وکړي خپل دلایل وړاندې کړي. خو له بده مرغه د تیر په څیر دوی رسنیو ته زیاتره وخت نه ځي خو بیا هم په هر صورت باندې مروجانې مخکې قدر شای دونه وکړه وایي ظرفیتونه په دغه کمیسیون کې کم دي که د ظرفیتو په اړه باندې راته وایي واقعا ظرفیتونه کم دي که داسې د مهندسي مسله روانه لکه قدر شای چې ورته اشاره وکړه
که ټاکنو کمیسیون او د شکایتو کمیسیون کمشران همدارنګه د دوی رهبری خوښولې د قانون پر اساس د همدغو احتمالي نماندانو دنده وه چې د سیاسي ګوندونو او د مدني ټولنو د بنسټونو لخوا ورمعرفي سوي وه. هغه کسان چې سیاسي ګوندونو معرفي کړي دي اول خو همدا اوس عملا په دې کې موږ داسې کسان لرو چې په تېرو ټاکنو کې تر اوسه پورې هم نماندان پاتې دي او د هغو ولایتو نهایي پایلې تر اوسه نه دي اعلان. یوه مسله د دوی سند ته یې نه دي کتلي، د دوی پخوانیو د فساد دوسیو ته یې نه دي کتلي او همدارنګه نور مسایل چې باید په قانون کې ذکر سوي وي او دوی باید نظر ته نیولي وي او مراعات کړي وي دا یې نه دي مراعات کړي. له ټولو مهمه خبره دا چې سیاسي ګوندونو هغه کسان معرفي کړي چې د دوی په سیاسي ګوند حال دا چې په قانون کې راغلي غیر حزبي کس باید وي.
یو وضاحت زه غواړم ورکړم، کله چې څوک کمشنر ټاکل کیږي قانون کې داسې وضاحت دوی به غړیتوب له اړوند ګوند نه پرې کوي. اوس کمشنر
د پرې کولو موضوع نه رامنځته شوی، دوی ویلي چې باید دا کس غیر حزبي کس وي، یعنی په هیڅ سیاسي ګوند پورې تړاو نه لري. کله چې موږ یو سیاسي ګوند پورې تړاو لرو بیا وروسته لغه نه په لیکلي شکل باندې موږ له دوی څخه جلا کیږو او وایو چې ما استعفا ورکړه، هغه فکری تړون چې موږ دوی سره لرو، عقاید مو یو شی دي او ځان مدیون دغه سیاسي ګوند حسابو، دا مسله په خپل ځای پاتې ده او موږ دا نسو حل کولای په یو کاغذ دانه حل کیږي. تر ډیره حده پورې دغه احتمالي نمایندانو هم د افغانستان خلکو ته دا ثابته کړه چې دوی ته خپل منافع د خپل سیاسي ګوند نفر او د کمشنر ته دی واستازي په سترګو دوی ګوري، نه دی کمشنر او دی خپلواک انسان په توګه چې هغه باید ټاکنې مدیریت کړي. دا خبرې هم رامنځته شوې. نو اوس هغه څه دي چې دا وسول، اوس کمشنران راغلي دي، تر اوسه پورې په جدیت یې کار کړی او مثبته نقطه یې دا ده چې انعطاف پذیري ښیي، د څار بنسټونو سره دوامداره توګه باندې دوی مشورې کوي او تر اوسه پورې داسې کوم غټ کار نه ده کړی دوی چې موږ د دوی ظرفیت په دې کې معلوم کړو، ځکه هغه نتایج هم چې د پنځو ولایتونو او د یوې ټاکنیزې حوزې اعلان شول هغه کې یوازې دوه کسه یا درې کسه فرق پکې راغلی دی. نور هغه تېرې ټاکنې دي او تېر نهایي پایلې دي چې هغه تېرو کمیسیونونو په ابتدایي لست کې اعلان کړې وي. نور نو موږ منتظر یو چې دا کمیسیونونه څه کوي. ټاکنې د ولسوالۍ شوراګانو ترې حذف سولې، تقویم نوی څه په قانون کې چې تعدیلات راغلي دا باید جوړ کړي سره چې اوس دوی څنګه دا عملي کوي. وروسته لغه نه کولی سو یو سم کار یې چې وکړي بیا د کمیسیون ظرفیت معلومولی سو، خو ټاکنیزې تجربې نه لري په هیڅ شکل باندې، حتی هغه تجربه 15 کلنې د مدیریت او د رهبری په برخه کې چې قانون کې راغلی وي هغه هم سیاسي ګوندونو نظر ته نه دی نیولې. داسې کسان راغلي دي چې هغه په ټول ژوند کې شاري او زړه د کمیسیون روزای هم نه ولیدلې، مګر نن ورځ راغلی ده کمیشنر سوی یا هم رئیس ده او د ټاکنو مسؤلیت پر غاړه لري.
اول خو دا د ظرفیتونو پر رابطه او د که اجازه وي صرف د یو وضاحت ورکم چې ټاکنې د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، اراده پر قدرت باندې تبدیلیږي او د اولس د ارادې او د خلکو د فکر په نتیجه کې چې هغه یو بنسټ ته ورسپاري او هغه بنسټ بیا په پایله کې د دوی دپاره څوکۍ یا د دوی دپاره منصب ټاکي، دا د اعتماد په نتیجه کې منځته راځي، د عدالت او شفافیت په نتیجه کې منځته راځي. متاسفانه دا پروسه د بنسټونو او د حکومت ترمنځ چې ولس په دې کې خپل اراده تمثیلوي دا شدیدا متضرره شوې ده او متضرره ده.
په دې قطع کومه خپل د جمهور ریاست کاندیدانو ورته رایه ورکړي او احزاب
رازم امدي خبره تر
ازم د اړوند بنسټونو د وړې شفافه پروسه و
زر ازم د حالت تر ازم چې مخکې د میلمنه محترمه خبرې وکولي د دې لپاره چې دا متضرره شوې متضرر شوی حالت او دا متضرر شوی اعتماد بیرته په وجود راشي، دا بهتره وګڼل شوه چې ټول احزاب ټول سیاسیون مدني ټولنې او حتی نماندان هم په دې کې شامل وي تر څو داسې یو تشکیل په وجود راوړل شي چې هغه ټول ته د منلو وړ وي.
دا د نظرو بنسټونو د جمهور ریاست د کاندیدانو همدارنګه د عامو خلکو غوښتنه وه چې قانون تعدیل سي کمشنران نه ویسي، دا د حکومت په ځانګړې توګه د جمهور ریاست غوښتنه نه وه، د خلکو د ولس د نظرو بنسټونو غوښتنه وه چې حکومت بالاخره ومنله اقدام یې وکړي او نوي کمشنران لرو نوي قانون لرو.
زه ول د نظیرو بنسټونو له فعالیتونو څخه ډیر زیات ممنون یم، دوی تر خپله وسه پورې کوشش کړی چې د دې پیچلې پروسې څخه نظارت وکوي. د ولس غوښتنه تابند د ولس غوښتنه شفافیت رامنځته کول وو، د ولس غوښتنه د ظرفیتونو ایجاد وو، د ولس غوښتنه دا وه چې حکومت د مداخله ونه کوي، یوازې دا هم نه وه چې قانون د تعدیل شي. قانون د تعدیل وړاندیز هغه وړاندیز وو چې کولی شي هغو دنان په دې باندې ډیر مفصل بحث ولري، مګم اساسي خبره دا وه چې حکومت دا ټوله پروسه د یو جانبه په مخ باندې بولو کوشش درلوده او تر اوسه پورې هم د امنیت په وړاندې کولو کې د بودیجې په تامین کې د لوجستیک په برخه کې حکومت ډېر زیات مسؤلیتونه لري چې باید په خپل وخت باندې هغه ترسره کړي، چې متاسفانه چې موږ یې ګورو تر اوسه پورې دا ډول حالت دی چې موږ یې هم اندېښمن کړي یو او ولس هم اندېښنه لري.
مروجنې که درته ووایي چې کمپاینونه کېږي که نه کېږي د ځینو کاندیدانو لخوا، ولس خو انتقاد ګوته نیسي، البته د شان نوم نه اخلو که د حکومتي چارواکی که د عام خپلواک کاندیدي، تاسو له نظره دا کومه څرګندونې چې کېږي په ټویټ ورکوي او ځینې وخت مطبوعاتي غونډې ورکوي ځینې وخت لویو لویو کنفرانسونو ته ویناګانې کوي، دا خپله کمپاین بلل کېږي که نه؟
فیفا نن یو مطبوعاتي کنفرانس درلوده او په هغه کې مو له ټولو احتمالي نماندانو څخه چې 13 کسان دي په هغه کې د افغانستان ولسمشر او اجرایي ریاست هم راځي، له دوی څخه مو غوښتل چې مخکې له وخته کمپاینونه یې چې پیل کړي دي همدلته دې ختم کړي، کنه یې کمیسیون باید خپله موضوع کې هر هغه وینا چې دوی اوس رامنځته کوي او وایي چې ډېری نماندان موږ همدا اوس وینو چې دوی کله یوه ناسته کېږي بیا وایي چې که د موږ حکومت بریالی سه دا کار به مو داسې کړی وای د خپله یو کمپاین نه، نو تاسو چې بیا د کمپاین موده پیل سو بیا یې څه وخت کوئ. د افغانستان د حکومت لخوا ځینې بې جایه کمپاینونه هغه هم لیدل کېږي چې دوی له خپل صلاحیت څخه ګټه اخلي، بل ټاکنیز ټکټ تخریبوي د خپله خلاف د قانون ده، راځي چې فلانی ټکټ داسې کړی دي او که بیا زه بریالی سوم بیا به دا داسې وکړم، کله چې د قانون پر اساس هیڅوک د دې حق نه لري چې په یو ټاکنیز ټکټ کې چې دوی شتون لري بل ټکټ تخریب کړي یا د هغه پر ضد باندې خبرې وکړي یا هم د افغانستان د خلکو هغه اتحاد ته دوی ضربه وارده کړي، دا هیڅ ټکټ د دې حق نه لري. ځکه په دې ورځو کې موږ شاهدان یو چې د سولې پروسه دوی رامنځته کوي، له سولې څخه د یو کمپاین په حیث باندې دوی ګټه اخلي چې سوله راځي او شاید ټاکنې وځنډېږي، په دې کې د حکومت لاسته د قانون د تعدیل په اړه چې مخکې یادونه ترې وسوله، د قانون تعدیل یو ضرورت وه، دا د افغانستان د حکومت غوښتنه نه وه. د کمشنرانو د تعینولو موضوع مخکې لغه نه د گزینش یا د غوراوي کمیټې پر وړاندې درلوده چې په آخر کې بیا د افغانستان حکومت د کمشنران ټاکل نو په هغه کې هم ستونزه درلوده د افغانستان ټول خلکو سیاسيونو ستونزه درلوده چې حکومت یې خوښوي نو حتما په دوی کې مداخله کوي د دوی صلاحیت ډیر ده نو ځکه قانون تعدیلات یې ضرورت سول له ټولو سیاسي ګوندونو او مدني ټولنو څخه غوښتنه وشوه چې دغه تعدیل سوی قانون لپاره باید خپلې طرحې راکړي نو په هغه کې استثنا دا چې ولسمشر خپل ځینافه د قضیه ځکه دلته به نو ټکټونه ټاکنیز دي سر ستونزه لري چې ولسمشر باید ټول عام او تام صلاحیت ونه لري دی ټولو ته سهم ورکړل سمګم دوی وسم ستونزه لري زه فکر کوم لکه چې ملي فکر کول د افغانستان لپاره به ګټور وي هم ټاکنیز ټکټونه ته او هم به زموږ اعتبار په دوی ډیر سي ځکه دا کسان دي چې غواړي راتلونکي لپاره ولسمشر اوسي او دوی د افغانستان حکومت پر غاړه ولري نو د دوی لخوا د نق د قوانینو د نقص هغه امید هم موږ نه لرو او هیله کوو چې د قانون خلاف د مخکنه شي
قدر شه دغه پښتنه بیا زلتانه پښتم آیا اوسنی وخت کې کمپاین روان دي کنه د جنو جانګړیو کړیو جمهوریت کاندیدانو جنو سیاسي جریانونو لخوا البته د حکومت لخوا تاسو محسوسوي حسابوي تاسو
د مخکې له وخت څخه د کمپاینی حرکتونو دوام پر اړیکه باندې فعالیتونه تقریبا له کال څخه هم ډیر مخکې د حکومت له خوا روان شوی وو تاسو تیر ورځ ځینې مستند معلومات ترلاسه کړل چې د هیواد په مختلفو ولایتونو کې مخصوصا په هغه سیمو کې چې وروسته پاتې دي د کمپاینونو د مدیریت په موخه باندې منابع استول کیږي او دا منابع مستند دي ولایتونو ته نمایشي سفرونه ترسره کیږي چې دا هم ډیر زیات مستند دي ولایتونو د تشکیل بحث ایجادیږي چې دا هم د نظیرو بنسټونو او هم د سیاسيونو وظیفه ده چې دا په خپل وخت باندې تر نظر لاندې ونیول شي بل د حکومت لخوا د ازل او نسب یو ډیره متضرره پروسه چې مخکې اشاره وشو چې ملي فکر باید ولري حکومت هم باید همدغه یو ملي فکر ولري چې زه د دې فرضیې سره 100% موافق یم دا پروسه چې د ازل او نسب روانه شوې ده هم یو اړخیزه ده او د حکومتي منابعو څخه د سوء استفادې پروسه په شدت سره روانه ده یو ستونزه چې دلته ایجاد شوله هغه دا و چې ټاکنې وزن دي ټول نوماندانو د دې لپاره تیاری درلود چې په خپل وخت باندې کمپاین پیل کړي دا غي د پاره منابع په نظر کې نیولې وي دا غي د پاره ظرفیتونه ایجاد کړي وو یو پلان چې د دې تر شا موجود و هغه دا و چې حکومت یا د حکومت په داخل کې ځینې داسې برنامه طرح شوي چې هغه د ځینو مشخصو نوماندانو د منابع او د او ظرفیتونو د لمنځه وړلو په خاطر باندې یا هم د هغې د کمولو په خاطر باندې ټاکنو وخت اوږد کړ تر څو دا منابع او هغه اعتماد چې په ټاکنو باندې موجود دی یا هغه هم خلق چې د ټاکنو پروسه او یا هم د کمپاینونو پروسه یا حمایت کړی شي دا غوی اراده یې متضرره کوله او دا تر یو حده پورې پدې کې دوی بریالي شول پات شو د ولایتونو سفرونه ولایتونو ته سفرونه چې نور څومره نوماندان کوي زما نظر دا دی چې په هغې کې کمپاینی خبرې نه دي شوي که چیرې شوي هم وي هغه د یو سیاسي جوړښت په ادرس باندې دا خبرې شوي دي نه د کمپاین د جوړښتونو په رابطه باندې او ټول سیاسیون د افغانستان مشخصا هغه سیاسیون چې د افغانستان په قضایاو کې داخل دي دوی حق لري چې د سولې په پروسې په رابطه باندې په سمانه حالت په رابطه باندې د سولې د انتخاباتو د پروسې په رابطه باندې او د حکومت د ناقصو پالیسیو د اصلاح په خاطر باندې خپل وړاندیزونه شریک کړي خپل فکرونه شریک کړي ولس سره خپله رابطه قائمه وساتي د مختلفو کانالونو له لارې څخه چې دا هغه حالت دی چې موږ او تاسو نشو کولی چې هر حالت د کمپاین په شکل باندې د هغې څخه استفاده وکړو مګم د دولتي منابعو د نه استعمال وړاندیز زه بیا هم کوم او زموږ له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې دې موضوع ته جدي توجه وکړي
درنو اوریدونکو دغه بحث هم د حکومت ځینې استازي هم راغوښتي تر څو پورې دوی خپل مسؤلیت چې د مغه ادا کړي له بده مرغه دوی حاضر نه سول خو بیا هم دومره ویلی سو چې حکومت هم ورځنۍ چارو د پرمخ بیولو مسؤلیت لري چې کارونه وکړي مروجانې کدر ته وچه کله یو څوک کم له وخت مخته کمپاینو کې په قانون کې ورته صراحت راغلی دی باید په وړاندې څه ډول برخورد وشي او دغه مسؤلیت د چا ده
اول دا چې دوی ویلې څار بنسټونه باید نظر ته ونیسي چې حکومت څه کوي یا هم نور ټاکنیز ټکټونه. دا د موږ له خوا نه ډېره مخکې دا مسله یاده سوې وه او موږ ورته پام هم ده. نن مو بیا یو ځل بیا د افغانستان له رسنیو سره دا موضوع شریکه کړه. د یوازې د حکومت ګرمول هم زه فکر کوم بې انصافي ده چې یوازې حکومت نمایشي سفرونه کوي یا هم د ټاکنو په اړه دوی غږیږي یا هم هغه نور موارد چې قدر شاه صاحب ذکر کړل دا به بې انصافي وي. د نورو ټاکنیزو ټکټونو له خوا هم د عین موارد شاهدان موګو خو د کمپاین او د حکومت د عادي چارو توپیر باید وسی ځکه حکومت نس متوقف کولی چې تاسو هیڅ کار مکوئ ځکه کمپاین حسابیږي. بلب دا چې د ټاکنو ځنډیدل که موږ مسلکي او تخنیکي قضاوت پرې وکړو نه سیاسي قضاوت هغه په دې شکل و چې د قانون پر اساس هغه تعدیلات چې راغلي ما مخکې هم یادونه وکړه نوملیکنه باید الکترونیکي وي ځکه په تیرو ټاکنو کې موږ جدي ستونزې له فهرستونو سره درلودې او یو د سر درد و هم بایومیټریک او هم فهرستونه. نو کم له کمه کله چې موږ په الکترونیکي اساس باندې موږ نوملیکنه کوو د شپږ میاشتې وخت نیسي او نه ویشتم د سرطان ته موږ شپږ میاشتې وخت نه درلوده. نو کمیسیون دې ته مجبوره نه وه چې له سیاسي له ټاکنیزو ټکټونو سره باید مشوره وکړي. اول دا چې دوی نومان نه دي تروسه د قانون پر اساس نوماند هغه څوک دی چې په نهایي لست کې نوم راغلی وي. دوی تروسه نوماند نه دي چې دوی بیا کمپاین ته آمادګی راته نیسي یا هم دوی فکر کوي چې حتما دوی نوماندان پاتې کیږي. دوی احتمالي نوماندان دي تروسه نوماند نه ده او د کمپاین د لپاره دوی حق هم نه لري. کمیسیون همدا اوس کولی سي او د دې صلاحیت لري د قانون پر اساس هغه کس چې احتمالي نوماند او هغه د قانون پر اساس عمل نه کوي چې یو جز یې دا ده چې مخکې له وخته کمپاینونه شروع کیږي او تر سکوت دورې پورې دوی کمپاین کوي دوی کولی سي له ابتدایي لست څخه وباسي. نو له کمیسیون څخه مو غوښتنه همدا وه نن ورځ همدلته خپل امتحان د افغانستان خلکو ته ورکوي چې کمیسیونونه څومره خپلواکي دي. همدې استعفا موضوع رامنځته کړي ځکه موږ منتظر یو چې نهایي لست موږ سره شریک سي تر څو موږ پوه سو څو نفر نوماندان لرو ټاکنې په څه ډول ترسره کیږي. نو د دې کار لپاره باید نهایي لست موږ سره شریک سي. د نهایي لست لپاره د تګ لپاره هماغه شیان چې په قانون کې ذکر سوي دي چې نقص کوي دا کاندیدان کولی سي اته له فهرستونو څخه وباسي. زه فکر کوم له ابتدایي لست څخه وتل به بیا بهتره وي چې دوی لږ څه قانوني حرکتونه وکړي.
قدر شاه که د وروستۍ پوښتنې په توګه باندې دا بحث راجمع کړو تاسو د یو ټیم په استازیتوب نه بلکې د جمهور ریاست د کاندیدانو په استازولۍ باندې له حکومت په ځانګړې توګه د انتخاباتو خپلواک کمیسیون څه غوښتنې لري؟ یعنی دغه پروسه بیا هم باید وځنډېږي که ونه ځنډېږي؟ مشخصې غوښتنې مې څه دي؟
غوښتنې ډېرې پیچلې غوښتنې نه دي. زموږ غوښتنه دا ده چې شفافیت مراعت شي. زموږ غوښتنه دا ده چې له ټولو سیاسي احزابو سره له ټولو احتمالي نوماندانو سره د دې خبره دقیقه ده د هغې سره او همدارنګه له هغه غاړو سره چې ملي او بین المللي بنسټونه دي د ټاکنو کمیسیونونو غړي خپلې مشورې سلا مشورې شریکې کړي ځکه چې دوی هم تخنیکي او 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 کاره خلق لري د فکر خلق لري چې خپل مشورې ورسره شریکې کړي. نو زموږ غوښتنه د عدالت د شفافیت د سرتاسري انتخاباتو او د ټول منلو انتخاباتو غوښتنه ده او له حکومت څخه هم غوښتنه ده چې په دې پروسه کې مداخله ونه کړي.
مروجنې فقط په یو دقیقه کې راټول کړه دا بحث او که بیا هم بودیجه ورته ورکړه سو د انتخابات خپلواک کمیسیون به دا ځل چې دا وروستۍ کمیټه ټاکلې ده انتخابات ترسره کړي که بیا به مې وځنډي
که بودیجه ترسره سی او د ټاکنو خپلواک کمیسیون په هغه اصولو چې اوسې کار کوي په دننه د دوی په خپلو اصولو باندې کار وکړي او د څار بنسټونو سره لکه تر پرون ورځې چې موږ سره یې مشورې کولې همداسې په مشوره مخکې لاړ سي هیله مندې مو ډېره د راتلونکو ټاکنو لپاره او انشاءالله چې ښې ټاکنې به تر مخ ولرو.
د حنیف اتمر په مشرۍ د سولې او اعتدال د انتخاباتي ټیم لاویان قادر شاه او د افغانستان د ازادو او عادلانه انتخاباتو بنسټ لاویان دي مروه امینی له تاسو مننه کوم چې په بحث کې مو راسره ګډون وکړ. درنو اوریدونکو تر بیا ښه چاره.
زما رایا زما حق
نیوند ولسوالی مواد په هند رس خلاصي وی
مونږ میرمنې بیا هغه میرمنې
او من هیڅ رئیس د دانشا چې دغه انجن دي دغه کمیسون
د انتخاباتو لپاره ځانګړې خبرونه
د دوشنبه او جمعې په ورځو له ازادي رادیو.
پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو من پگران وطن کے دے پوہانے بڑا سمسور غاڑو